د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د ده په وینا د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپله دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظلم بللی. روسیه نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لندا توماس گرینفیلد پر روسیه تور ولګاوه چې بشري مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین بیا د روسیه دا اعلان یو ناوړه اقدام وباله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیه به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. د په داسې حال کې چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور لمخې ښاغلي کیری خپل سیال شی جن هاوس سره مخامخ تفصیلی خبرې وکړې. د لنجدې او کلن ځانډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکوو او دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
یوناما خو اول خپل هلته دفترونه لري او خلک سي دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي، د هغو پر بنیاد باندې دارنګه راپورونه وړاندې کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریس ته له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. وبګورو چې شنونکي په دې اړه څه وایي.
د نړیوالو لپاره د تعامل زمینه په دین د مساحت طالبان بشری حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
په افغانستان کې د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په یو ځانګړي راپور کې نیمه پیړۍ شاګور کوو.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط
په 15 دقیقې بحث کې هم همدا موضوع شربو اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبان حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادۍ په محدودولو تورن کړی. یونما د موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې همداشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل راپور کې په میو جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په میو جون میاشتو کې د حقوق غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې خزو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړی دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دو نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو کوللوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره د راګرځولو په خاطر په مرګ واخلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دو ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه بل هغه مورید دی چې د یونامه په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامه خزینه او نارینه کارکونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درود شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی وو، خو د سزا ورکولو په محل یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی وو چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونامه په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونامه په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسؤول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لورې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامه همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي د یونامه هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوی حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
ومورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د طالبانو حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په دې اړه راپور نن ملګرو ملتونو د تیرو دو میاشتو یعنی د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه را ټول کړی دا مطلب. د یونما د راپور په اړه مې مخکې د مینا لیست په نوم د نړیوالو د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو له مشرې پلوشي حسن سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې له نظره د یونما د راپور اهمیت په څه کې دی.
زه فکر کوم چې څه په یونما راپور کې راغلي دي هغه حقایق دي چې خلک روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس د دغو مسایلو. له ټول مهمه خبر دا ده چې تر دوه کالو راهیسې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې دي، یونیورسيټیانې تړلې دي، پوهنتونونه تړلې دي او د ښځو د کار کولو زمینه هر ورځ نور هم سختېږي په افغانستان کې. پامدارنګ نور بشري حقونه سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه ده، اما بیا هم وژنې تکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای شو دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده او د خلکو غو مسؤلیت سی باید حکومت ادا کی هغه نسی ادا کولای او د خلکو چاري خراب دي.
امرمن حسن په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویل دی چې دا د په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستان تښتېدلې دي او یا هغه کسان دي چې د په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یونما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي او هغوی په افغانستان کې هغومره حق لري لکه څومره چې میشته خلک لري. د ژوند هغه حالات چې په افغانستان کې وو زیات خلک مجبور وسو چې افغانستان ترک کړي. دې معنی نه ده چې هغوی نور سي کولای شي خپل وطن په باره کې خبرې وکړي. همدارنګه یونما یا یو ان همیشه یو بغرض اداره ده او هغوی مسؤلیت دا ده چې دوی باید حالات په اصطلاح صحیح مشاهده وکړي. او هغه
مرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت د افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مخصوصا د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
یونما خو اول خپل هلته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې او خلک چې دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او د هغو پر بنیاد باندې دغه راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې چې هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتره ده داسې د حالاتو سمولو باندې او د یونما او د بنویلي ټولنې سره یو ځای دوی کار وکي
پجایب دې سي انکار وکي. مننه. فقط یو ورسته پښتنه میرمن حسن چې دا ناندرې د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه ده او د حکومت مسؤلیت دا ده چې د خلکو لپاره وضعیت بهتر کړي. په هغو باندې حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوه چاره نه ده.
د مینا لیست د نړیوالې خیریه ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمندې چې د طالبانو دریس طالبان پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد اسف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي وو د دوحې هوکړه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو هغه بیا هم ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان پوز د جمعې پورز حمیلی وچ طالبان باید تر هغه غرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امید ظاهرمل راپور راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونو ته غبرګون خودلی چې ویلي وو دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستان د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همداد څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خبرې کړي او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړې دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړی. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستانی پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستانی پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوي وو نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې و چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاوره یې نورو ته بې ګواښه وبلله. د وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي.
د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. توبیاس ایلود تلګراف راسپانی ته لیکلي چې طالبان د نه خوښیږي، خو د پوینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ ترهګرۍ او ټولنیزې کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید له حکومت سره همکاري وشي. بیا هم امید ظاهرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر توبیا ایلود غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی و ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. توبیاس ایلود چې خپله یو ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي طالبان یې نه خوښیږي، خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلود د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې او لیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خواهی د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. توبیاس ایلود د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جنو خوځو د طالبانو سخت بندیزونه هم منی او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملی ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې طالبان نه په خپله ګټه هر یو هیواد په خپل مقطع د زمان کې هغه نه استفاده.
واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي، خو له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل. د طالبانو اوسنی حکومت په ضلورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل خبره کړې، خو د نړیوالې ټولنې لخوا یې د تعامل د پیل لپاره وړاندیز شوي شرایط چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعات، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه ده نه دي منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه ده چې په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس پنځوسمه کلیزه ده. د 1252 لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. په دې راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي واورئ چې د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې تیروتنه بولي.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتې دم راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. راډیو میونه په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې په نشو د چې دی نو ام دغه چې دی نو د څه کوم اکسلامه چې کودتا شوی یا زادو خور شوی شي نو دا شخص نو د داود خان بیان په او بجو شل ده کې نشي شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید به تو شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت. ما نظام جدید
تاسو ته باید تو وایم چې نور دا نظام لمنځلړ او پر ځای نوې نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحي سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعه ته رسوه چې کومه په د دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمعه پرواز بده د احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت و په افغانستان کې.
د جمهوریت او شمیر پلویان وای هغه مهال شاهی نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلی وای جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وای د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
ای یک جفای بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخ کې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کې اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داوود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله یې د کین ارخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داوود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داوود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووجل شو.
په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس په اړه د اسدالله لودین تفصیلي راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، په 15 دقیقې اونیز پروگرام کې چې څو شیبې وروسته پیلېږي هم د دې موضوع په اړه بحثونه لرو، خو سپام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یونما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم ورکړي دي. راپور زیاتوي چې دې محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنايي کسانو پرته نور کارکونکي لخپلو کورونو دند پر مخ بیای. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللای او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یو نامه کې د هغو کسانو په حواله چې د یو نامه له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپل دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو 2 میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د جنوب په 5 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې 4 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیون ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. پر روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظالمانه کار بللی. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد پر روسیې تور ولګاو چې بشري مسایل یې برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان در لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وباله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبری کنفرانس کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیه به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلی شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جن هاوس سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث تموز نوریاس نوری هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلود او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره التیاوت شاهی نظام د نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور وروست شوی او هیڅ کار نه کیده. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانکزی وایي د چنګاخ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پایله مشوه. ستنګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
د کاغلی استانګ زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته په داخلي اختلافونو رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي ارخي یا کین ارخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازی مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن له خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 50 کلنې واکمنۍ د بریاوو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. خی د اوریدونکو لپاره مهمه وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟
بله، تشکر. سلامونه
بعد داشته ده چه وهم چه کلا چه کودتا ده سرطان ده دو پندوسم کال داود خان کامیاب اکرزان تا زما تحصیلی دوره و او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه د ډاکټرا د لپاره مې کار کاوه خپل
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټرۍ ولیکو او د هغه باندې مې کار کاوه.
ډیر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر تاسو تم خراغلاست وایو عین پختنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیرې وای
مننه سلامونه اونی کیله زه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ اساس یو مرحله و چې لومړی سمستر ختم شوای او موږ تقریبا د درې ورځې وروسته دی اوری پرسکتی بانده تلو نو از چلورم سنف کیوم دی پانتون
دیرخ اتمر صاحب و صافای صاحب دست اخکاری چه تاسو تقریبا دی یوی دوره گمانم چه خلقی هست دیرخ صافای صاحب رازو دی خبریتا چه کلا چه تاسو محصل وی دیر زده لیدل شوی چه تغییرات یا دی حکومتونو یا دی واکمنی پر زد هغه خودجوش حرکتونو یا زین تنظیمونو دی پهنتونونو لانگرونو سر یا پسنفونو که تنظیم شوی دی هغه وقت داسی یو انگیزه پ محصلونو که پیدا شوی و چه شاهی نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
چایسته داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس او شپږڅلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو د هغه کې بیا بخش ژورنالیزم ما ولوسته او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس او پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولي جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي و ګوندونه رسمي نه و د شاهي زمان و په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات با و او عسکر باید مظاهره سره روان و اما چاته د بندي کول او دغه لاس نه واچولای تر څو چې داسې واقع خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدل څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دعوې وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بلل پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود نوسم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بلاخره د پنځوسم کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراګ ته لاړم تحصیلاتو لپاره او په ماستری او ډاکټري درس باندې مې شروع کړ چې در پنځوسم کال کې هاشي راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صافی صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه دغه مسله څومره پر ځای ده آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محور شخصیتو دا یو ریفورمیستو ک د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا په خوانه د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډیر ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړ شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړ د صدارت نه بیا ظاهر شاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښت دا یې جوړ کړ د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و رسمي دوی فعالیت نه شو کولی لیکن سره د هغې نه دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست یعنې اصلاح طلب او د ظاهر شاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي او ډېر منظم با ډیسپلین سره و او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهر شاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي مخصوصا د دغه ډیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونو نه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهر شاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا دی چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خودکفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني، زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي. او دا د سند چې تصادفي صورت سره داوود خان کودتا کړی دا به غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا به د افغانستان ته ترقی ورکیو بند انهار براولي چې براولي چې برانولي نو د کول شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي ول چې د مطلق شرکاله صدر اعظم پاتې شوی وو او چون یو نظامی سړی وو دیکتاتور باندې نشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې وو او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بلې صافی صاحب تاسو سره مې اړیکه بیا لکه پریښوله صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اتمر صاحب رازم هم دی مسئله تا وقت هم دیر زیاد نل روخ و بحث هم دیر آباد لری په هر صورت کراش دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان پا دقی کودتا سر پا افغانستان کستر و بدلونو تا زمینه برا برا کرده چه افغانستان نن رست لدی روح و نتایجو کردیگی و روست کودتا وشولا بیال اغن و روست مجاهدین و جهات تمخه کرده دی مجاهدین و پا بریا سر کورنۍ جګړې پیل شو او وروسته نور طالبان وخت ورسېدل او بلاخره طالبان نسکور شول شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړل او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې یعنی دغه څو اونې وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیر داود خان کودتا نه وې کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدانو یا افغانستان وضعیت به نن بل ډول وای
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود دا دی ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل بریژنیف ګیلاو شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجیان راځي یعنی په شمال د افغانستان کې دغه خبره په داود خان خو نه لګېده او هلته پاڅېده په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی تاسو باندې ته ډکټې مه کوئ نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی او هغه و چې کله داود خان راغی دې سفرونه پیل کړل ایران ته لاړ پاکستان ته لاړ مصر ته لاړ او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړ لیکن د داود خان په کابینه کې هغه څه کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې و نو چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شاهنشاه سره درلودو عربستان سعودي کې دې سفر درلودو چې سوري دي پاچا سره درلودو همدغسې مصر کې دغه ټول دې شورویانو ته لیک کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي او تغییر څنګه راولي اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو دوی سره یو ځای کړل او بیا دا کسان بیا ډېر لوی کسان چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی. یعنی شورویانو په دې باندې فکر کړو چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لرې کړی شي او هغه کار شورویانو وکړي.
بله مننه صفی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی صاحب تاسو خبرې کولې د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغیرات داود خان راوصل په لپاره دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده فاصل کې حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون چا وضع کړ او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه بره وګڼل او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله سپینه کودتا او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت یې لپاره یې دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته چې د خلکو حکومت رامنځته راشي اعلان کړ چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولس ولان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي او سعودي ته سفر وکړي او امریکا ته سفر وکړي او دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چې راشي او بیا خپل ګوند اعلان کړي او آینده پروګرامونه جرګه یو تختګیر وسله چې خپل
صفای صاحب ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوي چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل. بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ او روس ته شکست ورکړ. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول یې کولی ونه شو. او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان کې ناتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو حکمولی دا تغیرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغلی وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت یې واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو لپاره یو لاره یې هواره کړې وای، بلکې د زور جګړې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو طرح قرارداد وکړو.
اتمر سه تاسو څه پکې وایي چې جمهوریت نور له افغانستان ټغټول شوی؟
زما عقیده دا ده چې اوس یو بل سړک جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده. او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دا دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغله په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی. دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کورودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه خبرې وکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.